دا سجی رډو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربایم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري براتلونکو اونۍ پیل شي کنه شي په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ پر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تیره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و. د اروزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. ارتو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به دغسې تړلې پاتې وي خو نوموړي یې علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ته ویلي چې لورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستۍ خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسي چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ وارې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسي به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
اساسي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی وی او اف ام 3.5 د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سم چې تقریبا مبالغه نه وي، واته لکه افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسی نو پنځه لکه افغاني او په تاریخ کې پنځه لکه افغاني څوک نسی جوړولای.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې پس پیرا کې په ګوربس کې د خلکو پرته د څلور پنځه میاشتې سیزا مرستانه سره شوی دنستا.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټوډیو کې راسره دی. ان څه دغه اختلاف ټکی څه کیدی؟
همدا څو شپې مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د دې شورا له یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي خبرې وکړي، هغه راته وویل. له هغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه، په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی او غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې یعنی راتلونکې اونۍ دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلي عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلي عمران خان به دغه د راتلونکې اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئتم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلی دی هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خایي راتلونکې اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخوانی دریځ تکراروي تر څو پورې چې ټول بندیان نوي خوشي شوي تر هغې پورې دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دي او تازه بیا خپل دا دریځ تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پورې افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگټن د سولې انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډېر احتمال باندې په راتلونکي اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او ښاغلي اتمر هم په ورته توګه په راتلونکي اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکي اونۍ کې بین الافغاني خبري پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوی، خو رسمن تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خپاره شوي په هغه کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکي اونۍ خبره دي پکې شوي. په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د عالي شورا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د دې شورا یو غړي چې نومینه خود وویل چې تر ډېره پورې د کابل د څرګندونې چې وایي په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي د پاکستاني چارواکو لخوا په ډاډ پورې تړاو لري.
مننه انسر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند نادعلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلي دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس ټی نادالي ته تللی له ده به واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکه سوي یوې شمسي انداري دوه انچه راوتونکي اوبه خورا یخې دي. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سوي باغ ټوله ورځ اوبه لګوي. د څلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په یوه کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیالګیو لوی لوی برچکونه کړي دي. مجتبا چې خپله سولیدلې بیلچه پر اوږه لږ له مالرې ګرځي، هغه خړې او سپین رنګه بتې یا هیلۍ پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپلو نوو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا که وینې مبالغه نه وي وا تلک افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسي نو 15 لک افغانۍ او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نسي جوړولی. هیڅوک نسي جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني دي وکړي درته موږ ته ووایي چې په دغه رقم یې موږ کوی سي. مګم باغ ښه دغه لري، ښه آینده لري او د څو کال دپاره ښه کار هم کوي. بیا نو د ډېر کش مکش د دې ودې څخه بېغمه یې ښه پیسې جوړي انشاءالله که خدای کوله.
دی د یوې داسې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې څو کاله وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په نادالي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کېږي خپل علتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړه پورې مسله دا وه چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه په یوه نامه او بل نامه. یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولې، بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی. د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته وه چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبه ومه. انجنران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري، راته وایي چې دا غه ښه کار دی، دا غه بد کار دی، دا کار یې ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلایګر سره د مشکله خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرا نه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمیانو کو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات وي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی. د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي تر څو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم ښه رنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت رالویدلی دی او یوه کیلو یې د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېد. خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابله د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې میلمه شوی دی او د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د مخکې مو په راپور کې هم دې ته یوه اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ به احتمالاً له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په قرائنو که تاسو وګورئ، د طالبان لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې دپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخکې یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشي شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښېني، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشي کېدو د دې پاتې 400 لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
د دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نوندي، یعنی ورځنیمه کې هغوی هم هغه زندانیان ازادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي، تر څه حده پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنې د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنې د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه و پکړه.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنې شوی دي، همیشه یې تعهد پکړه ده، همیشه یې په خپلو خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 د زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب، یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خنډ سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی د لمنځه لاړ نه شي. په هغې کې هم 80 زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی و، او د افغان سرتیرو کمه ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې 20,000 به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی که له مخې لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه درسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوس یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللی دی. ترامپ د پنشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدلی دی. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپله وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د ده په خبره امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د ده اداره 4 کاله د هغو ورانیو په سمولو تیره کړه چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند کانګره کې چې پرون پای ته ورسېده، په رسمي توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مایک پنس هم د مرستيال ولسمشر لپاره ونومول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار از ویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د په اداره کې ترلاسه شوي، هغه تور ولګاو چې دیموکراتان امریکا ته دی تر ټولو آزاد دقیق او استثنایی ملت توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په مهال جمهوری غوښتونکي او دیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي، خو دا وار کمپاینونه وار لمخي تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخت کوي. د جمهوری غوښتونکو تر کنګري څو ورځې مخکې د دیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن دغه غوند لخوا رسمن ولسمشری ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ترامپ د توکم پالنی او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا به لا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ترامپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ترامپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي، دا یې په خپله د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنۍ ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنکس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د 2 بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې او د سکایپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس خوست مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالي کمشنري یا یونیت سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړیږي، نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نږدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانیو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنیو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت د غږ کې په نړیواله باندې غږ کې چې دغه خلک چې ما د دولت سره ډېر اړتیا ده، همیش د لا دا شانسته چې یو پرناوي یو پټایوي وله د 15 بچا په ناتنه ملاوي دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا و دا کار ته خوځا کو چې دا کار د وځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی. نو موړی وای وزیرستاني کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تړی او نورو سیمو کې اوسیږي لورسته شپږ میاشت ورسره مرستین دي شوی.
موږ دا کډوال رپلی خوست کې پس پیرا کې په ګربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نستا دا ستاسو د خلک ډیر کمزوري شوی دی. مارې دای په سر غره غول دي سبانینا کمنه کا کا لاس کا سنتا ورکړی وي دندرا مو کمل کو پوتې تی کوي وتا ورکړی وي نالې شرطا نه لکانتا ندرا گیتا د خلک ټول په شوی دی.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمه دفتر وتاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنی مرستې ونه شوې.
دا نسیار چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوه میاشتې ورکړ شي ورته بیا سن درو کړ شي او بیا درو میاشتې قرارداد شوی دا خو یا رسیدل نه دي. درو میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګرونخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې دا خلک په خپل کور ته ورشي په خپل مزګه وړول شي.
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بند دي چې پار سړی باندې 15 لک شپږ لک لاس لک قرضې دي په قرضې چلی شو مې جلد دوه.
بلوري ته د خوست چارواکي وای په روان زګي دیسکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو دریو میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز قارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې وین خصوص په مرکز قارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونو ته چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید ژر تر ژره دولت ته ډېره حده پورې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناکه یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راوځي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي دی، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه رانهشي. مګر اما دا چې وخت بیا راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خلک کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي ولسوالي پر استولې اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غني دي 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلېدو مخې ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت د سولې خبرې له ځنډ سره نه مخامخوي. عبدالرازق له میدان وردک نه لیکي طالبان باید افغان سرتیري خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. احسان الله ساحل له هلمند لیکي له حکومت مو دا هیله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له نادالي لیکي حکومت او طالبان دې له اختلافاتو تیر شي د سولې خبرې دې ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماینونو له شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماینونو په روسیو کې ډیرو ملکي خلکو ته تلفات اړولي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلی دی، عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلي دي چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکي لیکلي دي چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سمې مرستې نه دي شوي. خو یو بل اوریدونکي عبدالله بیا لیکلي دي چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ساجی رادو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس 12:30 دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 11 مثبتې پیښې ثبت او 1 تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یو لیږلي معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 18,140 او د مړو شمیر 1,400 ته ورسید. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 3 میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچا وراره دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې شي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان مړ کړي دي. او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تغواکی از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نخې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0928 225. په دغه موضوع را سره کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. کچېرې کومه ستونزه لرئ، خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ستاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامې روغتیا وزارت نه به هم مسؤل ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف په سر رسوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډېر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په خوځو کې د سي دي سرطان، معمولا هغه خزی یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي یا څوک شیدو ورکوي دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سیدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیرې په سیدیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو باید د دې تداوی ډېر زر کېږي ځکه هغه سیدیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي نو عمل ته محدود پاتې کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان یا د میری سرطان یا د میډې سرطان نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیرې مونږ د میډې سرطان وسو کچیرې د میډې یوه برخه یې مصاب شوې وي نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي باقي معده چې دی د هغه عضوي برخې سره انستومو یا تړل کېږي نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیرې د سږو سرطان وي نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د اخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کیدی شي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل نو خپل ژوند له لاسه ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګ تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دي شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په دې صفحات او آر بي سي او ډبلیو بي سي دا ټول کمیږي او ان بغه کس په یختوي هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې نشنه کاکی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي او تداوی بل خاصه دې چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کموي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغز برخې ریزکشن یا هغه برخه لري کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ. د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچیرې په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکنی رخصوی و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټکې. سلامونه وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه وخت مو په خیر. بلی سلامونه وخت مو بخیر. علیکم سلام. خرغله زرتا و امرور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا.
السلام علیکم ولا تاسو
تاسو ملما سلام نو راشي پوښتنه ته کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه
و چې د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا و سلام دا بازار زم دا ملاتړ تیر بدرانه څه ځب کړم ملاتړ ور وای دي که سره کوم سر نه ستکیږي په یو طریقه باندې دا د څه لامل څه دی
سامه ده ان شاء الله شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې
عمر دې څومره دی عمر
bale د تاسو عمر څومره دی یعنی څو کلن یاست
عمر می تقریبا دی دا چې څنګه تر لږ څه لږ کان په شاو خاصه
په خودي بي سي سي نه کوي په خودي بي سي سي نه کوي
دې نه ډیره به سر
امریکایي
ډیره زیاته مننه وروره ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غینه مو جوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ تاسو اړیکه رخصت وي
سلام علیکم خورکی تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه تاسو سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زه
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې د ښه سره مننه پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور کې کور مرمنه دا یو بیا دوړ طرف څرګونه شي ورسره تقریبا د هو کال وصوله دا چې نوې مارشل سراجه دنیا
طرف ته شي دی
دوړ خاط خرګو چې دې غونډې یعنی چې غوډې غونډې لري یا کیر شپخانې ته خو دې سلاړو التم د ماینات دي پاره خو ماینه ونه کړل د څه مشکل نشته دې انسان د نام سره و مالي لښتر مشوره کوي دې باندې
bale dire se ta
po bakhani sara kata so da sawal ma ta tikrar kai za da fik de awaz ma wan urido kata so urido le ma te wai
bale doctor sab da sawal bo za be ber ta ta tikrar kama urur de ta suna dire se ta manan arab sho lomrai pukhtane ta che urur mo wel che de ma phi dard kai mala me dard kai aw potula ke doctor sab ta sawam urna pukhtane ta lomrai mira bani
da jawab ki badasi uai ma che gran urur tamashi wale wo umr 15 sal jis kal de kala kala ham do vazan ya twale کچیر دې وزن زیات وی د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دې په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دي او همدارنګا د وټامین ډي دولس کمواله موجودي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د وټامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او چې د لاندې خوت بي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې وټامین بي 12 کمیږي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تقریبا د پخپل د وټامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي او درېم علت دا چې پخپل په ملا کې بسکونه دي بسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ دسکو یو د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرمونه کې شېده چې یو نرمونه کې ساختمان دی کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې دسک بزای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغه د وجې نه دوی ته دسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې وروف دغه چې توصیه کوي موږ وایو چې د خپل وټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځنی راغلي یعنی ډیسک نو د لوکیشنونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نوښنه شوی ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي رشي چې دغه عصبي رشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي سي او د لکداسې مریض احساس کوي چې خپې مریض دي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې دي هم یو عملیات ضرورت کیږي
bale ډاکټر صاحب ورور مدلوګر نه اړیکه نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغو کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای غستون زنی خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډه را پیدا کیږي وای کچیر راهنمایي راته وکړي چې دغه به
bale
bale
ها په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل
ابل هغه مندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې دی شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کېږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچیرې شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او دوی خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي خو شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې ته یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او د هغې څخه یو کت یو ټوټه غوښه راخلي او هغه بیا لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کار وکړي چې د سدیا ته د مساج ورکړي مساج سره چې دا هم ورکړي یو خپل ماشین ته د ساعت ورکړي که چیرې دې سره ورک نه شو نو بیا دې چې دې سره نومېږي یو شفخانې ته ورشي یعنی ولادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. که چیرې ماموګرافي کې کوم مشکل نه و نو بیا دا یو عادي حالت کې دی چې د شیدو د قناتونو کې چې دی د شیدو د تجربه دغه غوټې منځ ته راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د هغه خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه.
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیات مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړله د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې د تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دی بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد که چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون راډیو او اخبار للارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی. بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه بیا د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لور پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړې کړی دا وکنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل مخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا ده چې څنګه نرسان او صاحبان پوه کړو چې دا هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا ده چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چا ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا ده چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دې ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم دا زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم دا ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، یو سرطانی دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې د هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوي، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه،
عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت تخپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنې تداوي چې کېږي د سرطاني ناروغانو لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي. دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې رالیږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لیږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بېرته راشي.
بله،
دا حسن په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په ده کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي، او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده. چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرر کیږي، همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زموږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
ان ډیره زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړنو، تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.